د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې افغان طالبانو د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره غونډې کړې دي او کابل پر دې غونډو اعتراض کړی دی. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ وتلی او هند له پاکستانه غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. پوره خبرونه. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې د منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې له ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دا ډلې په سرګنده په پاکستان کې غونډې کوي او هغه ځای د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا د رویټرز خبري اژانس په خبرو کې ویلي کچېری پاکستانی طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس کوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني په یو لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتي و چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدری رسنۍ ته وویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یولس یې نیولی دي. د جنرال حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم شامل وو.
درمیان اینمی مخالفین و طالبان
دی وای دغه مخالفان او طالبان په منځ کې بهرنی هم پیژندل شوی. فکر کوم چې دوی د ازبکستان دی او یو یې هم پاکستان دی. د جنرال عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تیر ورځ هغه مهال د زیو شو چې د لغورمات څخه قیصار ولسوالۍ ته استنیده. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني شخړې د هواري غوښتنه وکړه او له افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشقابات کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازینی حل لار بللې ده. امام علي رحمان او قربان قلی بردي محمدوف په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوه ګاونډي هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. داسې اندېښنې شته چې ښایي سخت دریځې وسلوال د افغانستان څخه خپل فعالیتونه د منځنۍ اسیا دې هیوادونو ته پراخ کړي. په کندوز ولایت کې د وزګارۍ له امله ډېر ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځایږي. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د برخې مسؤول عبدالغفور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي او دا رقم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي هوتک خبرداری ورکړ که حالت همداسې دوام وکړي د کندوز امنیتي وضعیت به نور هم خراب شي. په کندوز کې له څو میاشتو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وخت ناوخته جګړه کیږي او ځینې سیمې لا هم د مخالفینو په ولکه کې دي. په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیروي یو امریکایي ډالر 3 افغاني څلوېښت پوله، یو یورو 9 افغاني څلوېښت پوله، د انګلستان یو پاونډ 6.5 پوله او د زر ایراني تومان 3 افغاني 80 پوله. بیا هم خراغلی. هند له پاکستانه غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یکشنبې پر ورځ په نوې ډیلي کې مخکې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکاس سواراپ وویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې د وفا په ښار کې له شوي تفاهم سره سمې نه دي. د هند سره صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره تیره میاشت وفا په ښار کې کتلي وو او داسې ښکارېدل چې دواړه لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمېر بلتون غوښتونکي مشران چې نوې ډیلي ته تلل په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقیف شول او څو ساعته وروسته بیرته خوشې شول. په دغو نیول شویو کې یو هم میرویز عمر فاروق دی. د وویل د هند حکومت حیران دی چې څه وکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ مخته خبرو ملاتړ ده. د امریکا حکومت وایي پروانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند نیټ پرایس ویل فاضل احمد الحیالي هغه مهال په یو هوایي برید کې وژل شو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریې او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤول و. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند د الحیالي وژنه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ته یو دروند ګزار بللی، ځکه چې د نوموړي اغېز د ډلې مالی، رسنیز او اکمالاتي فعالیتونه څرخول. د ابو عبدالله په نوم د داعش د رسنیو یو بل مسؤول هم په دې هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه تلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود بارک یو غږ موندلی دی چې وایي ده د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. ایهود بارک دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل لوی درستیز د برید د یو پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 میلادي کال کې د دې لپاره شو چې د امریکا او اسرائیل ځواکونو تمرینات لرل. د راپور په داسې وخت کې خبر شوی چې اسرائیل د ایران او د نړۍ د پیاوړي هیوادو ترمنځ د اټوم په برخه کې د شوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي وو. د نړیوالو له ایران سره منلې ده چې د اټومي حساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کوي. د عراق د شیعه او مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني لاستاجو یو تن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لویه غله دې تعقیب کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش له وسلوالې ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه شي. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړې دي. د جمعې له لمانځه څو ساعته وروسته په کربلا، بغداد او څو نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریونونه وکړل او د اصلاحاتو ښو خدمتونو د وړاندې کولو او د فساد د پای ته رسولو غوښتنه یې وکړه. او د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردام څخه پاریس ته روانو درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي یو ویاند د فرانسې ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی او د اورګاډي له سپرلیو خالي کړل شوی دی. نوموړي ویلي د دې برید انګېزه لا څرګنده نه ده. له بلې خوا د فرانسې د اورګاډو د ملي ادارې ویاند ویلي چې مشکوک کس یو میل وسله او یو چاقو درلود. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مومنه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې طالبانو د خپلو اختلافاتو د حل کولو لپاره غونډې کړي او کابل د دې علني غونډو په خاطر پر پاکستان اعتراض کړی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د نظر له امنیتي چارواکو سره هم شریک کړی.
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي. موږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په دې ارتباط د افغانستان د امنیتي چارواکو نظر د سره شریکه وو. د امنیتي ځواکونو او ملکیانو ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره لوبي شوي.
دا د اشاره کرټي لوبي وي چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ ترسره شولې.
دا لوبي په خوست کې شوي دي او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دو روانی تکلیفونه د شخړې د جګړې سره زیاتېږي. یو خوده او بل خوده که څوک روانی تکلیفونه لري که شخړه باندې جګړه
په دې اړه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي. د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور له یو شمیر هغو ملایانو سره کتلی چې هڅه کوي د مولا محمد عمر لمړین را وروسته د طالبانو ترمنځ را پیدا شوی اختلافونه حل کړي. دا د هغو غونډو په لړ کې وروستۍ یوه ده چې افغان حکومت یې غوسه کړی او پاکستان یې ملامته کړی چې په خپله خاوره کې د افغان حکومت مخالفانو ته د غونډو او راټولېدو اجازه ورکوي. په دې اړه اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفسیر وړاندې کوي.
څوونه مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبه په ورځ وی ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ته ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې رپورټ په داسې حال کې خبرېږي چې تېره اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته یې د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشرانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړ چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قوله وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
کابل اسلام آباد تورن کړی دی چې طالبانو ته اجازه ورکوي په پاکستان کې علني غونډې وکړي. بل لور ته د پاکستان ډان رسپانی د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا متحد ایالاتونو پریکړه کړې ده چې پر پاکستان خپلې مرستې بندې کړي او دا د دې لپاره چې پاکستان نه دی توانېدلی چې د حقاني شبکه وځپي او پاکستان ژمنه کړې وه چې د حقاني شبکه به ځپي خو دا کار یې نه دی کړی. اما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د شو او بدو طالبانو له توپیر پرته عملیات دوام لري او په ترستانو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي. له پاکستانه په دې اړه تفصیل د سبي شفق پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راپورونه په اړه له تفصیلي ډډه کړې چې وایي واشنگټن اسلام آباد ته د تروریزم په ضد مبارزه کې د متحدینو د ملاتړ په نامه د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې واشنگټن ادا کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې د وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او چندان پرمختګ یې نه دی کړی چې په نتیجه کې ښایي د هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د ملیونونو ډالرو مرسته وځنډیږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د حقاني شبکې پر وړاندې د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي او که چیرې د بارک اوباما اداره کانګرس ته ثابته نه کړي چې د پاکستان پوځ حقاني شبکې ته پوره تاوان رسولی نو متحده ایالات به هغه هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په لړ کې ورکوونکي مرستې وځنډوي. امریکا په داسې وخت کې پر پاکستان د متحدینو د ملاتړ په نامه د ورکوونکي مرستې ځنډولو خبرداری ورکړی چې په دې وروستیو کې افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال یې دغو جنګیالیو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. که څه هم امریکا وایي چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي خو له بلې خوا بیا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې افغان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات د ټولو تروریستانو په ضد ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا متحده ایالات په شمالي وزیرستان کې د زربیازب په نامه د پوځي عملیاتو له لاسته راوړنو مطمئن نه ښکاري او نه غواړي چې د متحدینو د ملاتړ په نامه د مالي مرستو لړۍ جاري وساتي. وویل د وای دوړ لوري د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو د لړۍ په ګډون په مختلفو برخو کې سلام مشورې کوي او دوړ خي ځړې کې اوس هم پر خلو روان دي. تر کومه چې د زربیاز پوزي عملیاتو خبره ده نو په دې کې ټول تر هغه پر ضد عملیات روان دي او د خو بده هیڅ توپیر پکې نشته. په عین حال کې د پاکستان یو جګ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، دا مهال له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي مرسته ډېره ضروري ده، ځکه چې دا هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د سترو پوځي عملیاتو په منځ کې ولاړ دی. پاکستان ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو لړۍ په 2001 میلادي کال کې تر هغې وروسته پیل شوه چې دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ضد ائتلاف کې شامل شو، او تر اوسه پورې د دې پروګرام په ترڅ کې 13 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ته دغه مرستو د لړۍ وروسته اقتصادي تیرې میاشتې په وروستیو کې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبانو پر ضد په جګړه کې د رول په خاطر په هغه ورځ ورکړل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره او تایید شول. پاکستانی پوځیانو چې د تیر کال جون راهیسې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه په تنظیم او نیټورک کې له منځه وړی دی. دا یادونه وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په سیمه کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پاکستاني ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ خبرونه په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د شپږنیوي میکلیز په مناسبت د چهارشنبه پورس په خپل وینا کې ویلي و چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډیر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي چې که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډیر نشي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان ستران دا موضوع په تفصیل په دې راپور کې راخیستی ده.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او زموږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیاری چې ملاتړي وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړۍ شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکن لارې هڅه کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډپ کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړو.
ښاغلی صدیقی وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10,000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلاح او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنګ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ټول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنګ د سیمې او استخباراتو جنګ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوست ازادي راډیو ته وویل چې د جنګ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړي هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنګ کمولی نشي. دا د استخباراتو او سیمې جنګ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یوه خوله د سختریزو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواوو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له صالح محمد صالح څخه اورو.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 14 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو ورستي غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبري وکړي. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیڅ چاته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام اچته ایت اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بورکی چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کونډ شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی و فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبري وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وه ده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته مخ کې هم ویلی و چې ملاتړ کوونکي به دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن اروپا تا د تلونکو کډوالو مسله چیړو. اکثر دغه کډوال د مسدونیا لاري د اروپای ټولنې هیوادونو ته ځانونه رسوي، او مسدونیا یا مقدونیا د پنشنبی پورس د دغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره اضطراری حالت د خپلو پولو په اوږدو اعلان کړ، او د پولو په امتداد پوځیان ځای پر ځای کړل. د راپورونو له مخې تیره میلادي میاشت نه دیر زره کډوال چې اکثره د افغانستان او سوریه ول د مقدونیا لاري نوري اروپا ته تللې دي. خو دغه کډوالو ستونزه پیدا کړې ده، ځکه چې دغه هیوادونه لکه د مسدون یا په سیر باندې نه غواړي چې نورو بهرنیو ته پناه ورکړي. دوی غواړي سي په دې ډول خپل اقتصاد تقویه کړي. د مسدونیا حکومت ویلي وو تیرونی سي دوی دا وس نه لري چې نورو کډوالو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. دوی البته امنیتي مسایلو ته اشاره کړې وه او د مسدونیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل سي دوی د خپلو خلکو د امنیت له خاطر نه غواړي چې نورو بهرنیو کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې نورو اروپایي هیوادو ته لاړ شي او یا د دوی په خاوره کې پاتې شي. له همدې سره لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تېره ورځ د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. په کندوز ولایت کې د وزګارۍ له امله 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یوځای شوي دي. هند له پاکستانه غوښتي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. د اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تېره ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې. او د امریکا حکومت وایي پروانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی.
کابل ورځپاڼو نن کوم مهم مسایل څېړلې دي؟ دغه ورځپاڼو ته اسدالدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره وروستیو اړیکو او د افغانستان په ګډوډیو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره وروستۍ پریکړې پر احساساتو ولاړې دي او هیڅکله به هم دوامداره نه شي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان پر وړاندې وروستي غبرګونونه هم احساساتي وو او دا ځکه چې یو شمېر ځوانانو د ډالرو په بدل کې کلدارې واخیستې او هغو ته یې اور واچوو. سر مقاله لیکونکي ویلي د دې پر ځای چې له پاکستان سره دښمني اعلان شي باید حکومت د خپل ولس د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ISI هغه طالب مشران یرغمل کوي چې له جګړې انکار کوي. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان استخبارات په خیبر پختونخوا کې د هغو طالبانو کورنۍ یرغمل کوي چې په افغانستان کې جګړې ته لیوالتیا نه لري. د مطلب لیکوال ویلي هغه طالبان چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي دوه انتخاب لري، یا به جګړه کوي او یا به هم تریتم کیږي. ورځپاڼې د یوې باوري سرچینې په حواله لیکلي چې په تېره یوه میاشت کې ګڼ شمېر سوله خوښوونکي طالبان په پېښور کې تریتم شوي دي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان غواړي په سیمه کې ځان واکمن کړي او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته د پلاو سفرونه بې ګټې دي او حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله پر خپلو وسلوالو مخالفینو فشار راوړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ سیمې او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په سر مقاله کې راغلي چې د افغانستان له دې نیت سره سره بیا هم یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد ترهګر روزي او خپل اهداف پرې مخ ته وړي. سر مقاله لیکونکي ویلي افغانستان ټول ګواښونه پیژني او هیڅکله به هم اجازه ورنه کړي چې دښمنان خپل شومو اهدافو ته ورسیږي.
په خوست کې د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو او د ځایي پولیسو مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ملکي او پولیس لوبغاړو ترمنځ د ګډو سیالیو او د سپورتي پروګرامونو د پلي کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري له لارې هم د یو شمېر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کېږي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یادې څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړې چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې وي. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامه د پلی کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کړي.
دا د اشاره کراټه لوبې وې چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ ترسره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړلای شو په ډېرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه موارد چې د وطن لپاره د انسانان لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له و میاشتو راهیسې په دې برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوامو ورزشکارانو سره اړیکې ډېرې شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو په نیولو کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ ساتونکی یم. مونږ د پولیسو په دې بس کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د هر رکن ته مجرم مخه نیوای شو کوای چې په دې تکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډېری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبرېږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زما نوم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د 119 شمېرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډېر هماهنګي رامنځته کوي.
دی یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیايي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاري له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبریږي او د ماشام لوو د سهار تر او پوری آشنا رادیو په همدې سپو اوریدلی شي. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو د ایران په اړه مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر له تازه هڅو خبرو. بارک اوباما کوشش کوي څو په کانګرس کې له ایران سره د شوي اټومي توافق ملاتړ په تدریج زیات کړي او د هغو هڅو په وړاندې مبارزه وکړي چې د دې اټومي توافق خلاف روان دي. نوموړي د کانګرس لغړیو سره د ټلیفوني خبرو او هغوی ته د لیکونو د استولو له لارې هغوی د دې موافقې ملاتړ ته رابللی دي. ټاکل شوی ده د امریکا کانګرس راتلونکې اونۍ د دې توافق په اړه چې د ایران او د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ شوی رای ورکړي. پر دې موضوع نور تفصیل له اجمن انتخاور.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوری غوښتونکي ونه توانېږي له ایران سره شوې نړیواله اتومي موافقه رد کړي د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د رویټرز خبري اژانس د شمیرو له مخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د 34 سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی و میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریځ تعقیبوي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه 9 تنه د ایران سره د شوي اتومي توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 غړي لري 140 غړو تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. ولسمشر باراک اوباما د توافق د تصویب لپاره د استازو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایو ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوری غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشرې نانسي پلوسي هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتومي توافق په اړه جمهوری غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیږي. په دې خبرونه کې زه ناجیه صافی ستاسو هرکلی کوم. جګړې پر خلکو په رواني لحاظ څه تاثیر کړی؟ د روغتیا په دې پروگرام کې په همدې مسلې غږیږو. د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروې هم ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي. د دې څېړنې په اساس جګړه، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، لوږه، بد امنی او بې وزلي هغه ستونزې دي چې ښځې تر نورو زیات ترینه زیانمنېږي، او همدا وجه ده چې د رواني ناروغیو پیښې تر نارینهو زیات په ښځو کې لیدل کېږي. پروګرام کې د کابل د صحت رواني د روغتون ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست.
السلام علیکم.
ډاکټر صاحب جاوید، ستاسو له نظره جګړه څومره د رواني ناروغیو په زیاتېدو کې عمده رول لري، او همدارنګه که معلومات راکړئ چې رواني ناروغۍ په څو ډولونو ویشل کېږي؟
لومړی د سلام پرس کولونه درنه اوریدونکو ته ستاسو په ځواب کې باید داسې ویل شي، اصلا جګړه نه یوازې د رواني په لحاظ بلکې د اجتماعي، اقتصادي او د تاثیري لحاظ له ټولو وجهونو ډېره بد اغېزه خلکو باندې کوي. خصوصا دا رواني تکلیفونه د شخړې د جګړې سره زیاتېږي. یو خوا ده، او بل خوا ده که څوک د رواني تکلیف ولري، که شخړه باندې، جګړه باندې معروض شي، حتما رواني تکلیفونه یې زیاتېږي.
سمیولایم د کندهار ولایت اوسه د ډاکټر صاحب څنګه ده چې زما دغه د سر د مخ خوا د تندی همیشه درد کوي، په خوب هم دا درد نه ورکېږي، د سیګارم د اعصابو ګولۍ هم خورم خو داسې خاص فایده نه درته کوي چې دا به د څه تاثیر وي.
معلومات د قسمت برادر مومیتیم سمیرا جان پرسان داشتن از قندهار، از ولایت زیبای قندهار تماس گرفته بودن راجع به سردردی و خصوصا پیشانیشان گفت درد میکنه و زیاد سر صورتشان هم داغمه، گرمه، امکان داره یک شکل سردردی عصبی باشه، ولی متوجه باشن گفتن که تابلت های عصبی رو مصرف میکنن با وجود از این خوب نشدن. اول علت اصلی سردردی خود باید پیدا کنن که میشه با مراجعه به متخصصین مربوطش. چرا عوامل سردردی تنها تکلیف های اعصاب یا روان نیست، امکان داره بعضی تکلیف های گوش گلو، تکلیف های چشم، تکلیف های استخوانی همش منتقل به سردردی شود. بنان اول یک تشخیص واضح داشته باشن و تعقیبش میشه ارزی خدمات بگیرن.
کوم کسان چه پروانی ناروغی اخته کیگی پرتل دی چه دکتر تا مراجعه وکی څنګه کولی شي چې عادي ژوند ته وګرځي؟
د رواني تکلیفونو تداوی یوازې د ډاکټر ته تللو ته نه ده، چې باید حتما ډاکټر ته لاړ شي او غینه نسخه واخلي، دوايي واخلي. هغه چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، مونږ کولی شو چې روانپوهانو ته هم ورسو، تخصصي مرکز ته ورسو او له هغوی مشورې واخلو. کولی شو چې پرته له دې نه چې دوايي واخیستل شي او د عینې استفاده وشي، کولی شو چې هغو ته ارزي خدمات وکړو. داش تکلیفو روانی تکلیفونه پرت لغینه چه مسلکی تخصصی روانی ارزی خدمات نیازمنده، منکول است چاغوت علی اجتماعی لحاظ هم رسایی بگو، عقی تخپل پام واسه او اجتماع لحاظ خصوصا د فامیل، د مکتب، شوانزای، د پانتون، طول و مسئولین باید پده بانده زیار و باسی چه تکلیفونو در روانی تکلیفونو او پیجنی، اواغی تم رستو که چه خپل تکلیفونو از زن سره لره که اواغی تا باید دقس تحصیلات برابره که چه بکا بلیسی دا عرضی خدمات روانی تر لسرسی پیدا که.
احمد چال کابلنا، السلام علیکم.
سلام علیکم ناجیه جان، سلام به شما، سلام به دکتر صادق دکتر محترم، یک سلام من جنیه سازه که برواسل کت دیگه. ما دکتر صادق بتونست که ما نمیتونم که یک آورد رسیه ایک اوخ دیگر خون میشم، مده صبحم کار میکنم دیگر خون میشم، ده خانم که میرم دیگر خون، هر شب اتاسو به هوای نرم میبینم. از اینم نمیشه ما تحلیل تجزیه کنیم که جواب به ما بگوین. سوال از بیشتر خوش میشه.
خوب است. سوال برادر ما هم از شجاع نگرفتیم. سوال بسیار خوبی را گفتن. حالت را که نوازاد دو نگالت خلقی را نشان میده. زیادتر به طرف اختلالات خلقی که افسردگی یا خوابگان است ما شما فکر کنه میدانیم. نه تو حالات قسمی که بعدا انشاءالله سر اعراض علائم شما وقت به صحبت خود کردیم که اختلالات را وانی چه رقم اعراض علائم داره یعنی چی مریض بازگو میکنه و چی دکتر پیدا میکنه. نه اینجا زیادتر برادر ما قسمی که مهربانی کردن نشان میده که خلق پایان داشته باشن یعنی ناامید گرفته باشن لذت نبرن تحمل در وظیفهشان کم است در ضمن شخص اختلالات خوابم برشان پیدا شده که در خواب ناراحت میباشن بران امکان داره کدام افسردگی داشته باشن افسردگی رو در قدمی اول ما شما خود ما قسمی که بیشتر شارام کردیم برش اختلالات روانی تنها گرفتن دوا نیست که ما بر مریض مستقیما دوا تزریق کنیم اول باید ارزیابی شوه یک تشخیص سرش مونده شوه با تعقیبش وقتی معیارات تشخیص رو پوره کرد ارزی خدمات به پیش میره نزدیک دارو درمانی تداوی های دوایی مطرح میشه در پلی روان درمانی ها مطرح میشه و در ضمنش ارزی خدمات اجتماعی فامیلی بسیار رول اساسی عمده داره چرا در بسیاری حالات ببینین از کار شاقه یا از اجرات اجتماعی یا از محیط ناسالم نابرابر امکان داره حالات خلقی انسان تغییر کنه ولی متوجه باشیم که هر حالات خلقی افسردگی نیست میشه با رش کردن یا دور ساختن این وضعیت به بهبودی ما برسیم بدون اینکه به تداوی باشیم یا مثلا بعضی کسایی که اجتماعی نابسامان دارن یا به کسایی که به شغل و حرفه منظم نمیتونن برسن همه از اینا باعث شده میتونه که انسان رو به طرف حالات خلقی اختلالات خلقی پایان یا مزاج پایین تر ببره ولی قسمی برادرها که ما مهربانی کردن امکان داره همچین وضعیتی باشه قسمی برشون توضیح کردیم کوشش کنن حالات خود به طرف بهبودی ببرن اگر تونستن فبه ها اگه یک دیر پای شد دیر نشد برشون مشکلات ایجاد کرد باز میشه در مراکز صحت روانی مراجعه کنن اونجا برشون عرضی خدمات
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری عبدالسمد له هلمند ولایت نه مهربانی وکای
بله سلام علیکم
وعلیکم سلام
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده چې کله چې زه هر ډاکټر ته مراجعه کړې ده هغه راته وایي چې د وینې میکروب دی او تشویش مکوه بس دا راته وایي او چې کله یو څه لږ تکلیف را باندې راشي بس مې دا سترګې ګرد را بسریږ دی وایي
د ډاکټر څخه مراجعه وکړم د وینې میکروب درنه ورونه عبدالسلام جان ته دا زو باید درکم چې د وینې میکروب چې دا یو بیل تکلیف ده او رواني تکلیف نه شته بیل ده یو خبر به پام کوي چې هر تکلیف هر جسمی تکلیف که وینې تکلیف کده بل تکلیف کم مزمن سي ډیر پایسي کول شي تکلیفونه رواني وضعیتونه ور باندې زیات سي لاله دینه وجنه باید اول خپل جسمی تکلیف چې وینې تکلیف ده مشخص کی او تشخیص در اور سرگی بیا دغه درمل نه وکي کاغه ورک سوخه کاورک نه سوحتمن روانی حالت د بیا کول سي چې روانی متخصصین سره مشوره وکي دا تشويش اتمند د تکلیف تداوي کوي
بله ډاکټر صاحب اوس که په دې اړه معلومات راکړی چې د رواني ناروغي هغه عمده نښې نښانې څه دي
بسیار راجب احراز علائم تکلیف رواني قسم گفته آمده میگه که اعراض است اعراض چیزی است که توسط مریض بازگو میشه مثلا کسی که مراجعه است مریض هم گفته نمیتونیم چرا در بسیاری حالات وقتی شخص مراجعه میکنه امکان داره مریض نباشه خوبی فرق میکنه چیزی است که به شکل توسط خود مریض تجربه شده و از او در رنج است داشت شکایت است یا ارتباطات شیره کشف میکنن یا یک سلسله اثرات جانبی سر عملکرد شغلی اجتماعی و بین فردیش میداشته باشه مثلا مریض یک میاد دلتنگی شکایت میکنه یک غرض است مثلا یک مریض یک میاد سردردی شکایت میکنه امکان داره بسیار حالا در دربر داشته باشه و در ضمنش بعضی حالات جسمی را هم تکلیف های روانی تقبل می داشته باشن مثلا بسیاری از از گرم آمدن جان خود امکان داره شکایت کنن از تکان دل شکایت کنن یا از سرخ شرخی یا مثلا از سالات امکان داره تمام از این بلا بیادن ها به تکلیف های روانی منتج شود ولی متوجه باشیم در ضمن عرازش اکسسل علایم است که با توسط دکتر بازدید میشه مثلا امکان داره بسیاری چیزایی رو دکتر متوجه شه که مریض او رو نفهمه مثل اینکه مثلا یک مریض سر خود گپ میزنه واسهش پرسنا کنه یک آدم مرکز جستای بلخواسته خود داره دستای خود حرکت میده سر خود حرکت میده دیگه بنان امکان داره یک طیف وسیع از عضلات رو در بر میگیره که بعضیش توسط خود مریض بازگو میشه ولی بعضیش توسط دکتر پیدا میشه کشف میشه ولی متوجه باشیم هر حالتی که دیر نشد دیر پای شد چی به شکل عملی باشه چی به شکل گفتاری باشه چی به شکل بیانی هر شکلی که باشه و سبب آزار اذیت خودش یا سبب برهم خوردن ارتباط بین اطرافیانش شوه یا برهم خوردن شغل و حرفه و تاثیرش شوه امکان داره اعراض علائم روانی باشه
اخونزاده صاحب پلیکا کده السلام علیکم
سلام علیکم خور سال احوال جور پخیر
جره مننه میره بنی وکای خونزاده صاحب
زاد ستار خونزاده این در بالو منغا بس که بتما خود سلامونه تا دکتر صاحب بیورنده کن
علیکم سلام
علیکم سلام
مانه ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې زه پاسته کې یواز په دویش فکر سره تر سهار خوب نه لرم، دا چې بلند خپل په ژوند کې زما خپل په تصمیم کې یو تصمیم خپل یو کاروبار کې مې کول جدي وم، او اوس یې داسې ځان پکښې داسې ډېر جدي نه یم خپل په کاروبار کې، او بعضې وخت داسې په هفته کې یو وار دا زما زړه داسې پړسېږي، دا خلک مې دی تنګ شي، د چا زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم خپل په کور کې داسې بد خلقی کوم، نو دا د رواني تشویش د کمال لري کې نه لري.
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکړي، له تاسو مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
مرور اخندزاده صاحب، دا تکلیف نه څومره وخت چې تاسو ته تکلیف لري؟
دا تکلیف یو 15 کال مې کړی چې ډاکټر صاحب ماته پیدا شي.
کوم تداوی مدوي کړی تر اوسه پورې؟ دوا دوا دخته
یا
ڈاکٹر سے مراجع نہ لے کر کمے گی
صحیح
ان شاء اللہ
مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
اخندزاده صاحب یو پوښتنه درلوده له بالا مرغاب څخه، چې 15 شپږ میاشتې کې چې دغه تکلیفونه دا تکلیفونه چې دا ورکه بیان کړه، دا ټول خفګان غوندې دي، افسردګي خوای چې افسردګي هم خفګان ولري، کوم خوای دا او کوم شنه ده، ځکه چې موږ ولس اتلس سندروم د افسردګي او د خفګان لرو، بیا د کتل کېږي چې په کوم دا معیارونه برابرېږي او هغه خاص تداوی لري، خصوصا له اجتماعي او له رواني لحاظه باید دا په مرفه وضعیت وي چې دا نتیجه یې پر سمه توګه وشي، او دا تکلیف رواني تکلیف حتما تداوي لري او ښه تکلیف لري، دا هم په پام وي چې دا کم خوبي شي، دا په ونه کې یو دور است خوب ورکه شي، دا هم له افسردګي او خفګان لحاظه خواهي شي، ډېر زیار وشي چې له خوباورو درملونو نه کم استفاده وکړي، ځکه چې تعوی غوی د احتیاط وضعیت سبب کېږي، یو بلله چې که د خوب ګولي استفاده سي خوښ د خفګان ډېر جوړه کی ډېر بد کی وضعیت ډېر دینه هم بد سي، موږ مشوره دا ورکه ته دا چې خپل په خپل لمړی باید په خپل زیار وباسي، دا تکلیف څنګه کولای سي ځان لري کی کا وکړي سخنوخه کا وکړي ناسو، نو به کولای سي چې دا متخصصینو د رواني متخصصینو سره یو ځل مشوره وکړي، اتمان وضعیت ښه کېږي ان شاء الله.
من یو بل اوریدونکو هم په لیکه کې لرو.
من عبدالله د لوګر ولایت څخه، او خدای نخر په خو درې پښتون درم، لمړی پښتون هم درا چې زه اصلا خو نه درم، خو دا تقریبا زول سوجو پوری وښه ما، او دوه پښتون هم درا چې ما زړه خوشاله کنه چې ښه خپل انتخاب غان نه خوشاله اند کنه خوشالي، او بل اخر چې پښتون درا چې هم دې د ګوزل څخه معلوم شوی ما پښورې، نو ما ته کار اخر څه پښ دارم ته چې دې مرته خلاص ما
لمړی بخوبی کولای سي چې د افسردګي او د خفګان یو نه خوي، که مونږ بخوبی په خپل تعریف کو هغه وضعیت ته ویل کېږي چې سړی یا خوب نه لري یا خوب لري کیفیت یې سم نه ده، هغه ته مونږ بخوبی وایو، له کیفیت له لحاظ نه کولای سي چې دا کیفیت ښه نه وي، لیکن له کمیل لحاظ نه مقداری خواهي چې ښه وي برابر وي، لیکن سړی د هغې نه ښه کیفیت نسي اخیستلی، دا ته مونږ بخوبی وایو. بخوبی دو رقم ده اصلا کوي شو، یو دغه چې پرایمری ده، ابتدایی ده، بلې ثانوي یا دومی ده، پرایمری ابتدایی که یوازې بی خوبی ده، یوازې مریض بی خوبی لري، نو هیڅ تکلیف نه لري، هغه ته مونږ لمړی وای پرایمری وای، سکندری یا دومی یا ورته وای، هغه ته وای چې مریض یو بل تکلیف لري، هغه له وجې نه بی خوبی پیدا کوي، کولې شنو رواني تکلیفي جسمي تکلیفي، کولې یو سړی ډېر یو پښې دردي ولري، د دوکو کوم تشويش مشکل ولري، هغه سره به خوب سي، نو دا ته مونږ دوهم نو یو سکندري نه ورته وایو، که لمړی واجبي زمو ورکه پختره زکه چې ما دا تحلیل او تجزیه کا خوښ دا دوهم نه وي، زکه چې پرته لاغې نشي به خوب لري، خوشحالی نلری، زره سم نکیگی، بیلاقگی لری، دا نخی نخانی دا خبگان نشانیدی، او کول نسی چه خپل کارون، خپل روزمره فالیتون، خپل درستون سم وایی، لو اتما نگه خبگان لری که دا اغا وزید خواه تداوی سی، خواه ورت پام سی، اتما دا بخوبی هم خواه کگی، یو بلده خپل اصل د هر سړی ډاکټر خپل هغه سړی ده کول چې خپل مشکل خپل تشویش خپل جنجالو را سم تحلیل کړي، تازه کړي او هغه باندې پوه شي چې هغه تکلیف څنګه کولی شي چې حل شي. که وکولی شي نو ښه، که وکولی شي کولی شي دا هغه مختص مسلکي بخش خود خصوصا په دې وجه رواني تکلیف متخصصینو ته ورسي، هغوی ته مشوره واخلی شي، ځکه چې هلته هم متپته ده چې په ښکلې ولایت لوګر کې هم متخصصینو د اعصاب مونږ لرو، متخصصینو د رواني تکلیفونو لرو، هغوی سره یو مشوره وکړي حتما وضعیت ښه کېږي انشاءالله. یو هغه ته استراب تشویش ده چې سړی پکې حاکم وي، که سړی پکې حاکم وي کولی شي چې هغه له ځان لرې کړي، وضعیت تبدیل کړي، خپل هغه څه تشویشونه هغه څه مشکلات چې هغه باندې قادري کولی شي چې هغه تغییر درکړي، هغه د تداوی ور نه ده، هغه په خپل سره کولی شي چې تحلیل کړي، تازه کړي او هغه په باندې خپل ځان لرې کړي. که ونه کولی شو او د دا دامن ټینګه ونیو هغه تکلیف، هر څومره چې کولی شي د استراب تشویش ځان لرې کړي نسي کولی، نو دا یو تشوش ده، یو اختلال د رواني ده، کولی شي د متخصصینو ته ورسي، هغوی دا وضعیت سمعي او انشاءالله د هغوی ته درمل درکړي وخصي انشاءالله.
بلې، د خبرونه البته د لومړی نیمای ورسته برخه د قیصه پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو لن به جواب کړي.
بلې صافي خو رسان تاسو سلام علیکم، دا د نړۍ ټول کارکونکو او د دنکو ته
علیکم
السلام. تاسو درانه مې ډاکټر صاحب سلام علیکم، ډیر خوشاله شو چې واقعا د زندرته صحیح په پروګرام کې وصل دی او خلکو ته معلومات ورکړي. زما خو زه خو صحیح په اول پروګرام کې نوم خوري کې زه غواړم چې سایس سو پښتنه وکم ډاکټر صاحب. اوله پښتنه خو نه ده چې دا روحین تکلیف څه شي اصلا پیدا کیږي او دا پر څو اقسام دی. او بل خبره دا ده انسان چې څونه خوب ونه کی، یعنی څومره عمر انسان ته خوب ورنه شي، نو دا هغه د روحي تکلیف لري. او دا که پښتنه که په بل شکل وکم خوري مېرمن چې حامله وي او دا مېرمن پر روحي تکلیف اخته وي، آیا پر ماشوم باندې هم تاثیر کوي؟
دغه دی پښتنه به ډاکټر صاحب پلانډو کې جواب کې ډیره مننه قریص پښتون مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
لومړی سلامونه وای قریص ته. قریص ډیر ډیر خولې ډیر پښتنه درلو در لومړی دا چې روحي تکلیف هر څو کول څه چونه وي، د اعلی د روحي تکلیف عامل او عامل ډیر ده، ټولنیز له لحاظ نه، هلکېږي جسمي له لحاظ نه، رواني له لحاظ نه، ډیر ډیر اصل ارخ لري دا چې کله وخت وو ورونه خبره وکړو. دوهم دا چې به خوبي پخپله کول څه چې رواني تکلیف ته سره رما حکی او هغه پخپل به خوبی یو رواني یو روحي تکلیف ده. درېم پختنه به دا چې حامله تکلیف کس کوم خزه حامله ای او پګې د ماشومي مستقیم په ماشوم باندې تاثیر نه کوي، لکه نه غیر مستقیم، نه تغذیه لحاظ نه، نه عاطفي لحاظ نه، نه نور وجه نه کول سي چې دا مخوم مصدومه کی او هغه ته ضرر ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
باد چادر تزاما داسی سی تم مکڑا گرانا نو ممی زوروا داسی خومو کوا ممی زوروا داسی خومو کوا زبا پی اسری شما زبا شم سبا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خومو کوا مخما اڑوا داسی خومو کوا بو Oh,